صدیقی صاحب مننه تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د هوایي بمباریو لپاره د امریکایي الوتکو له چمتووالي خبر وو چې د هڅې د افغانستان لپاره د امریکا تر ستراتیژي وروسته خورا زیاتې شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په کابل کې د پرونی برید د قربانیانو شمیر شلو ته ورسید. شمالي کوریا نن د لنډ واټن توغندي واسمویل او په بروکسل او لندن کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه شي. بشپړ خبرونه د افغانستان روغتیا وزارت وایي د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جومات د پرونی برید د مرګ ژوبل شمېره لوړه شوې ده. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤول اسماعیل کاوسی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د وی د هغو اطلاعاتو له مخې چې تر اوسه لرو په دغې پیښه کې زموږ شل تنه وطنوال شهیدان شوي دي او تر څلوېښتو ډېر ټپیان شوي دي. کاوسي زیاته کړه چې اکثر ټپیان چې روغتونونو ته پیول شوي دي د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکیان دي. په کابل کې د پولیسو چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل کومو وسلوالو چې د امام زمان پر جومات حمله کړې وه ووژل شول. داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د وی خبر پانه په ترڅ کې د برید په سخت ټکو غندلې دی. ولسمشر غنی ویلې دي مات شوی تر هغه نشي کولای د داسې دشمنانه حملو او داسې دینی او بشري ضد حملو لاري خپل ناوړو هدفونو ته ورسی شي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په کابل کې د امام زمان پر جماعت حمله جنگي جنایت بللای دی. د دې سازمان په خبر پانه کې ویل شوی دي چې د امام زمان پر جماعت حمله د جګړې له قوانینو څرګند سرغړونه او جنگي جنایت دی. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د چارو څارونکي پیتریشیا ګروسمن ویلي دي د عبادت پر ځای د لمانځه پر مهال حمله وحشتناک جنایت دی چې په یوه ځای د ډیرو خلکو د وژلو لپاره ترسره شوی دی. د اګست په لومړۍ نیټه په هرات کې د شیاو پر یوه جماعت په حمله کې چې د هغې مسؤلیت هم داعش اخیستی و شل تنه وژل شوي وو او تر دېرشو زیات زخمیان وو. د بشري حقونو د دې سازمان په حواله په افغانستان کې په تېر دوه کال کې پر مذهبي اقلیتونو په ځانګړي ډول شیاو انتحاري او بمي حملې زیاتې شوي دي. د پاکستان د وګړو شمېر په وروستیو دوو لسیزو کې 2.5 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا د پاکستان د نفوس د شمېرنې ادارې د وروستۍ سرشمېرنې ابتدایي پایلې دي چې پرون اعلان وشو. د امریکا د متحده ایالاتونو د وګړو د شمېرنې د ادارې په حواله که چېرته دا رقم تایید شي پاکستان به د وګړو د شمېر پر اساس د نړۍ د پنځم ستر هېواد لقب له برازیل خپل کړي. په پا پاکستان کې د وروستۍ سرشمېرنې د نهایي پایلو د اعلان دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده شوې. په پاکستان کې مخکینی سرشمېرنه په 1998 میلادي کال کې شوې وه او د پاکستان د وګړو شمېر هغه مهال 1.4 میلیونه و. شمالي کوریا نن د لنډ واټن یو شمېر توغندي واسمویل. دا توغندي د جاپان د سمندرګي لور ته وتوغول. د جنوبي کوریا د لوی درسي دفتر وایي چې دا توغندي په سمندر کې نږدې 2.5 کیلومتره وروسته لوېدلې دي. په پاسفیک کې امریکایي ځواکونه وایي چې د لنډ واټن درې توغندي کشف کړي دي چې یا د ویشتلو پر مهال او یا هم وروسته له لنډ واټنه چاودلې دي. د جولای په 28مه شمالي کوریا د اوږده واټن توغندي واسمویل. څېړونکو هغه وخت وویل چې دا توغندي د امریکا د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسېدلی شي. تر دې وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا پر پیونګ یانګ سخت بندیزونه ولګول. تر دې راوروسته دا لومړی ځل دی چې پیونګ یانګ نن نور توغندي واسمویل. د بلجیم چارواکي وایي یو سړی په بروکسل کې وروسته تر هغه وویشتل شو چې دوه پوځیان یې پر چاقو ټپیان کړل. د فدرالي څارنوالي دفتر پرون وویل چې دا کس سخت ژوبل و او روغتون ته انتقال شو خو وروسته له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بلجیم د څارنوالي ویاندې وویل تر اوسه چې کوم معلومات د دې کس په باره کې لرو دی 1.5 کلن دی او په تروریستي فعالیتونو معروف نه دی. بل لور ته پرون ناوخته په لندن کې یوه تن د بکینګم ماڼۍ بهر پر دوو پولیسو پر چاقو حمله کړې ده. د بریتانیا پولیس وایي چې دا برید کوونکی نیول شوی دی. په حمله کې پولیس افسران برسیرن ټپیان شوي دي او هغوی د درملنې لپاره روغتون ته بیول شوي دي. او وروستی خبر دا دی چې د امریکا د متحد ایالاتونو تکزاس ایالت د هاروی په نوم توپان سر مخامخ کېدو ته تیاری نیسي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې هاروی به شایي په تیره یوه لسیزه کې د امریکا د متحد ایالاتونو پر خاوره تر ټولو شدید توپان وي. د هوا پیژندنې ادارو ویلي دي چې د تکساس پر ساحلي سیمو به سخت باران هم وشي. د امریکا په متحد ایالاتونو کې د طوفانونو د څارنې او مطالعې ملي مرکز ویلي دي چې د دې طوفان له امله شاید داسې سیلونه راشي چې د هوډسن ښار په شاوخوا سیمو کې د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. هیوسټن د امریکا څلورم ستر ښار دی. په تکساس کې په ځانګړي ډول د ایالت په هغو سیمو کې چې سمندر ته نږدې دي دوکانونه بند شوي دي، دولتي دفترونه او ښوونځي رخصت شوي دي. په تکساس کې د تیلو د تصفیې هغه کارخانې چې د مځکې پر مخ جوړې شوې دي وتړل شوې، چې له دې امله د امریکا په متحد ایالتونو کې د تیلو نرخ د وروستیو دریو اونیو په پرتله زیات کړ. د تکساس چارواکو د سیمې له خلکو غوښتي دي چې امن ځایونو ته ووځي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د کابل په بګرام هوایي اډې کې امریکایي ځواکونه سختو جګړو ته تیاری نیسي. په دې خبرونې کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې لرو چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد کوي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا یو لړ وړاندیزونه لري چې د هغوی د تطبیق له لارې پر پاکستان د ده په وینا نور فشار راتلی شي. دا به هم واوري چې په پاکستان کې یو لک او درویشت زره کسان په ایډز ایچ آی وی اخته دي. د کور کلی په پروګرام کې په کابل کې د سوالګرو ماشومانو په اړه اورېدلی شئ چې دوی څوک دي، څه کوي. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم لرو.
بے خبر آجانس خبر را کوي چې سکل د سیاست په گرداب کې ډیر زیات سیاست مداران او سیاست بازان او سیاست منان ډوب شو.
امریکایي پیلوټان د بګرام په هوایي اډه کې د طالبانو او داعش پر ضد د داسې بمباریو لپاره تیاری نیسي چې ویل کېږي په تیرو دریو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جنوري له میاشتې راهیسې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو شمیر تقریبا دوه برابره زیات شوی دی، خو تازه تیاریانې بې ساري ښکاري. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتې جلالزوی په راپور کې چې د رویټرز اژانس په حواله یې چمتو کړی.
د رویټرز خبری اژانس په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 2244 هوایي حملې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول تیر کال کې په افغانستان کې 1040 هوایي حملې شوي وې. پر دې اساس د جنوري له میاشتې راهیسې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو شمیر تقریبا دوه برابره زیات شوی دی. د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ ډېر جزئیات لا نه دي څرګند شوي، خو د بګرام په هوایي اډه کې پیلوټان ځان د وسلوالو طالبانو پر ضد داسې جنګ ته تیاروي چې ښایي په وروستیو دریو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل جګړه ایز ماموریت پای ته رسیدلی اعلان کړ. د هغه راهیسې په افغانستان کې د امریکا هوایي ځواک د اسلامي دولت پر وسلوالو یا داعش زیات تمرکز کړی دی. په بګرام کې د F-14 جنگي الوتکې پیلوټ تورن دانیل لینزی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د داعش په پرتله د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه سخته ده، ځکه چې هغوی ته خلک معلوم دي، سیمه پیژني او په خلکو کې ځانونه پټوي. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن د پنجشنبې پر ورځ تایید کړ چې د افغانستان د هوایي ځواکونو به ملاتړ زیات کړي. د سپینې ماڼۍ مسؤلینو ویلي چې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ یو اساسي هدف له وسلوالو طالبانو د زیاتو سیمو بیرته نیول دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې د جګړې په ډګر کې پر امریکایي قومندانانو به بندیزونه کم شي او د هغوی صلاحیتونه به زیات کړي. خدا لا نه ده څرګنده شوی چې د ولسمشر ټرمپ د دې خبرې عملی ډول به څرنګوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند کپتان ویلیام سالون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوس مهال امریکایي ځواکونه یوازې په دریو مواردو کې د هوایي حملې اجازه لري. د کپتان ویلیام سالون په وینا امریکایي ځواکونه د ځان څخه د دفاع لپاره د ځانګړو ډلو پر ضد د تروریزم ضد عملیاتو په وخت کې او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د ستراتیژیک پرمختګ لپاره د هوایي حملو اجازه لري. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند دا نه ده څرګنده کړې چې د هوایي حملو لپاره دغه محدودیت به لرې شي که نه. رویټرز خبري اژانس ته یو شمېر څارونکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو د زیاتېدو لپاره شایي د امریکا پوځ زیاتو مرستندویانو د تخنیکي چارو ماهرینو او وسایلو ته اړتیا پیدا کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بګرام په هوایي اډه کې امریکایي پیلوټان د طالبانو او داعش پر ضد جګړو ته تیاری نیسي. د رویټرز اژانس په وینا دا تیاریانې داسې دي چې په تیرو دریو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د روان میلادي کال له پیله تر ننه د هوایي بمباریو په ترڅ کې یو شمېر ملکیان هم په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغان ځوانانو د هیلو ملي ائتلاف وایي که چېرته افغان حکومت او په دغه هیواد کې میشت نړیوال ځواکونه د ملکي تلفاتو په کمیدو غور ونه کړي ممکن ډیر ځوانان دې ته مجبور شي چې له افغانستانه بهر ته ولاړ شي. د دغه ائتلاف مشر د جمعې پر ورځ په کابل کې د یوې ناستې پر مهال وویل د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو نوې ستراتیژي ته په پام ممکن په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو حملې لا زیات شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي حکومت د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره خپلې ټولې هڅې کوي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجي صاپی په راپور کې.
د افغان ځوانانو د هیلو ملي ائتلاف په دې باور ده چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي اعلان وروسته جګړه به لا پسې زور واخلي. دغه ائتلاف په هیواد کې د جګړو په زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په ډېرېدو هم اندېښنه څرګندوي. د یاد ائتلاف رئیس محمد علي جعفري د جمعې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل په جګړه کې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخیستل کیږي او افغان او بهرني ځواکونه باید د عملیاتو پر مهال د خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
با توجه به استراتیژی جدید امریکا
د امریکا نوې ستراتیژي ته په پام د حکومت مشران باید له ډیر غور نه کار واخلي. نوې پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي چې د ملکي وګړو له تلفاتو نه مخنیوي وشي. کچیرې د ملکي تلفاتو مخنیوي ونشي خلک او په ځانګړي ډول ځوانان به اړ شي تر څو له هېواده بهر ولاړ شي او موږ له دې اړخه جدي اندېښنه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونما هم په دې وروستیو کې ویلي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي وګړو مرګ ژوبله 2% ډېره شوې ده. یونما په دې اعلامیه کې ویلي چې د جون د میاشتې تر پایه په افغانستان کې 1,602 ملکي وګړي وژل شوي چې 2% ډېروالی ښیي او 3,501 نور بیا ټپیان دي. یونما همدارنګه ویلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو مرګ ژوبله 23% او د ماشومانو 9% زیاته شوې ده. په دې وروستیو کې په سرپل ولایت کې د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ پیښه د ملکي تلفاتو تر ټولو زړه بوږنوونکې پیښه بلل کیږي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 6 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي.
هغه څه
چې موږ پورې اړه لري هڅه کوو چې له ډېر احتیاط څخه کار واخلو. کوم عملیات چې د یوې ورځې لپاره پلان کیږي هغه په 2-3 ورځو کې ترسره کوو. دا د دې لپاره چې له ملکي تلفاتو مخنیوی وشي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملکي تلفاتو لامل هغه وسلوالې ډلې په ګوته کوي چې په وینا یې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخلي او د ملکي تلفاتو لامل ګرځي. خو دوی همدارنګه ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په پاکستان کې 1,000,000 کسان په ایچ آی وی ایډز اخته دي. اوس هم د پاکستان په اړه یو مطلب لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا له حکومت سره د ښو اړیکو ټینګولو غوښتونکي دي او د دواړو هیوادونو په ارتباط کې د پرمختګ امکانات ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ازادي راډیو ته په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت یې په افغانستان کې د ثبات ملاتړ کوي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر او ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي پاکستان باید متوجه شي چې له امریکا سره کړکیچ به یې سخت تاوانی کړي. فرشته جلالزی راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا بیګه له اسلام آباد په مرکه کې یو وار بیا د خپل حکومت د رسمي دریس په بیان کې وویل چې خپل ګټه د افغانستان په ثبات او سوله کې ویني. شغلی زکریا وویل موږ د ګاونډیانو په توګه باور لرو چې څه په افغانستان کې تیریږي پر پاکستان مستقیم اغېز لري. پاکستان په ټولو هغو پروسو کې چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره جوړې شوي ګډون کړی دی. موږ له تبعیض پرته د ټولو تروریستي سازمانونو پر ضد اقدام کړی دی. د امریکا ولسمشر د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپله خاوره د هغو تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حملې کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا نور دا کار نشي زغملی. خو د پاکستان د حکومت لوړ رتبه پوځي او ملکي چارواکو د پنجشنبې په ورځ غونډه وکړه او په پای کې یې د امریکا ادعاوې ناسمې وبللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا ازادي راډیو ته وویل چې له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې په اړه ناسم درک موجود دی چې باید اصلاح شي. ښاغلي زکریا زیاته کړه چې لوړ رتبه پاکستاني چارواکي به د چین په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر وکړي او پر دې مسأله به د هغوی نظرونه واخلي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پاکستان به له امریکا سره په ممکنه لانجه کې زیات تاوان وکړي.
یک سوال کلان است، منم پیش بینی نمی کنم که حتما سیاست پاکستان تغییر میکنه، اما
دا چې پاکستان سیاست به بدل شي کنه سخته پښتنه ده او زه اټکل نسم کولای چې د پاکستان حکومت به دریز بدل کړي. خو که بدل نکړي د نوې ستراتیژي د عملي کېدو په صورت کې به پاکستان د لوی بی پرې کولو ته مجبور شي. خلیلزاد ومنله چې پاکستان د ټولې سیمې په پرتله د افغانستان د لانجې په حل کې مهم رول لوبولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل چې د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف به د امریکا ستراتیژي د خبرو لپاره په نږدې ورځو کې واشنگتن ته هم لاړ شي.
په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال څلور وړاندیزونه کړي دي ترڅو د ده په وینا د هغوی د تطبیق له لارې پر اسلام آباد فشار زیات شي او په افغانستان کې د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. خلیلزاد وایي
او عناصری که اشخاصی که در کمک
دی وی هغه عناصر او کسان چې له افراطیت سره یعنی له طالبانو حقانی دلی او ترهګرو سره د پاکستان په ادارو کې په همکاري کې نقش لري که په آی اس آی کې وي یا د پاکستان په نورو پوځي ادارو کې د دوی باید یو لس جوړ شي. معلومه شي چې دوی څوک دي. دوی په یو تور لس کې داخل شي چې غرب ته سفر پرې بند شي، په غرب کې بانکي حساب پرې بند شي، د دوی اولادونه او کورنۍ غرب ته سفر ونه کړی شي. دا کېدای شي چې لومړی ګام وي. دوهم کېدای شي چې د امریکا مرستې له بشري مرستو پرته قطع شي. دریم کېدای شي چې د امریکا له لوري د امریکا پر ملګرو فشار راوړل شي او پر نړیوال بانک او آی ایم اف فشار راوړل شي چې د هغوی مرستې هم پر پاکستان بندي شي. د څلورم ګام په ډول کېدای شي چې په هغو ځایونو کې چې هلته ترهګر او افراطیان روزل کېږي یا ژوند کوي پر هغوی په پاکستان کې حمله وشي. د زلمی خلیلزاد څرګندونې مو د پاکستان په ارتباط اوریدي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د پاکستان په اړه دا مطلب لرو چې هلته تر یو لک او در ویر سره ډیر کسان په ایچ آی وی ایډز اخته دي. خو له وی خبرتیا وروسته د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا راډیو نیولی شي. نړیوالو چاپی خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه خپرونو ته سالم محمد سالی کتنه کوي.
د لویدیز ګڼو چاپی خپرونو په کابل کې د قلعه نجرها په سیمه کې د پرونی برید مسأله څېړلې ده. ډیلی میل ورځپاڼې لیکي دا حمله د جمعې د لمانځه پر مهال په دې نسته وي چې په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ اختلافات پیدا سي. د ورځپاڼې په حواله وسلوالو طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو ته زور ورکړی دی او داعش ډلې بیا هڅې پیل کړې دي چې فرقه یي شخړې رامنځته کړي. نیویورک پوسټ ورځپاڼه د دې برید په اړه لیکي چې د شیعو پر غونډو او عبادت ځایونو چې مخکې کومې حملې سوي دي د ټولو مسؤلیت داعش منلی دی. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ځانوژونکو په هرات ښار کې د شیعو پر جماعت حمله وکړه، درې دېرش لمونځ غاړې ووژل او شپږ شپېته تنه نور یې ټپیان کړل. په کابل کې بیا تیر میلادي کال د شیعو پر لاریون دوه چاودنې وسوې چې پنځه اتیا تنه یې ووژل او تر څلور سوه ډېر یې ټپیان کړل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د پرونی حملې خبري اړخ راخیستی دی او لیکي چې د امام زمان پر جماعت برید کوونکو د حملې پر مهال د پولیسو یونیفورم په تن کړی و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کابل د برید په اړه د وسلوالو طالبانو د ویاند خبري راخیستي چې ویلي دي دوی دا حمله نه ده کړې. انډیپندنت ورځپاڼې د داعش د ویب سایټ اعماق په حواله خبر ورکړی چې د کابل حمله داعش ډلې ترسره کړې ده. نیوز ویک مجلې بیا په افغانستان کې د داعش په اړه مقاله خپره کړې ده. دغې خپرونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په وینا لیکلي دي چې داعش ډله به په افغانستان کې له منځه ولاړ شي. جنرال نیکلسن چې په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته غږېده، دا خبره هم وکړه چې یوازې داعش نه بلکې طالبان او القاعده به هم له ماتې سره مخامخ سي. نیوز ویک مجله لیکي داعش چې په ننګرهار کې فعال دی، په عراق او سوریه کې تر ماتې وروسته په افغانستان کې د یو شمېر لویو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د خبرونې په باور داعش چې په افغانستان کې د خراسان د اسلامي دولت په نوم پیژندل کیږي، د ننګرهار تر څنګ په جوزجان، فاریاب، بدخشان، غور او بادغیس کې هم فعال دی. نیوز ویک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان خبري اقتباس کړي دي چې وایي داعش به په افغانستان کې یو مخ ماتې وخوري او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله تازه ستراتیژۍ کې د افغانستان د راتلونکي ثبات ته ژمن دی.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا اداره وایي چې په دې صوبه او قبایلي سیمو کې څه باندې اته زره کسان ایډز ایچ آی وی ناروغي لري، خو په ټول پاکستان کې یو لک او درویش زره کسان په دې ناروغۍ اخته دي. چارواکي د ایډز ناروغۍ زیاتېدو مهم لامل په خلکو کې د پوهاوي نشټوالی په ګوته کوي. د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال احمد شاه اعظمي په دې اړه راپور لري.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې تر سره سوی سروې ښیي چې په دې هیواد کې د اندازې له مخې یو لک درویش زره کسان په ایچ آی وی ایډز ناروغۍ اخته دي چې څه باندې شپاړس زره له روغتیا محکمې سره راجستر دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې اډیشنل ډایرکټر جنرال او د ایډز پروګرام مشر ډاکټر ایوب روز وایي چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د سږ کال سروې له مخې څه باندې اته زره کسان په ایډز اخته دي، خو د نوموړو په وینا له دوی سره یوازې دوه زره کسان راجستر دي چې درې سوه پنځه اویا د فاټا دي. نوموړي زیاتوي چې په ایډز اخته ګڼ شمېر کسان یا خو طبي معاینه نه کوي او یا هم خپلې کورنۍ یا ملګرو ته حال نه وایي. دا چې د دې ناروغۍ زیاتېدو مهم لاملونه څه دي، ډاکټر ایوب روز وایي په پښتونخوا کې د دې مهم لامل د سیرنج استعمال دی او په قبایلي سیمو کې بیا له بهر راغلي مسافر د دې ناروغۍ د زیاتوالي لامل ګرځي.
ستائیس کسانو کے بیا سیوا سینتیس کسانوں کے اور اس سنے تازہ سروے مطابق اٹھتیس اشاریہ چھ طرح سے دلے درشن سلو سیکس ورکرز کی سیون پوائنٹ ٹو طرح سے دلے بارتا دیکھیں زیادہ چکنگی اندر باہر نچے سونا خلق رہا رہا دے باہر کے زیادہ تر داخلے سنے.
ډاکټر ایوب روز زیاتوي دا هرڅه په خلکو کې د پوهاوي د نشټوالي او د حفاظتي تدابیرو د نه استعمال لکبل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغانو د اتحادیه جنرال سیکریټری ظهور خان وایي نوموړي په 1999 کال کې په ایډز ناروغي اخته شو او بیا یې میرمن هم په دې ناروغي اخته شو چې په 2015 کال کې وفات شو. نوموړي وایي د نور خلکو د ژوند ژغورلو لپاره باید دا ناروغي پټنه کړل شي.
کوشش وکړئ چې کم انسان ته دا مرضی خپل ترکه پورې مو خپل کور کې حل نه وایو چې زه خپل ورو خویندو نه دا خبرې پټوم نو بل چا سره به زه څه خیګره وکړم. هسپتال کې هم زه نشم ویلی، بل ځای نشم ویلی، ډاکټر زما علاج کوي. خو دی دینی کې د هغه ستنه پرېښو، د هغه زما د هغه لاس کې لاړه زما ستنه ده، د هغه ډاکټر ژوند هم تبا شو، د هغه نرسې ژوند هم تبا شو. نو مونږ دا کوشش وکړو که سیکس مثال خبره مونږ زه به ځان یاد کړم پټي باندې هر وخت د ساتي د هم نه مشتهارونه خو خوړي تاسو ګورئ.
د روغتیا د پوهان په وینا د ایډز خورېدو مهم لاملونه جنسي اړیکې، د ډیرو خلکو لپاره د یو سیرنج استعمال، د نای په دکان کې د خلکو لپاره د یوې چاړې کارول او د ډاکټرانو لخوا په یوه آله د خلکو د غاښونو ایستل دي. خدا چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه کوي؟ ډاکټر ایوب روزوای
تشخیص وایي او هغه سره کاونسلنګ اویرنس او سره ٹریٹمنٹ هم کوو او یو ایکټ پاس کوو چې بهر دکان کې هر ځای هر اسپتالونو کې دا خبره مینډیټری نه بلکې کمپلسری ده چې یو خو دا خلک چې کوم دی دا صفاینه کاروالي نایان اور پردہ دغری چې سره نوی پلیټ استعمالي او دا شان د آی جی یو چې کوم دی هغه لپاره موږ نوی سرنجونه ورکوو
ایچ آئی وی ایڈز یا ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس یو ڈول وائرس دی چې د انسان پر مدافعتی نظام حمله کوي او د دې نظام په کمزور کېدو سره په بدن کې د ناروغیو مخنیوي ګران سي. که څه هم حکومت د ایڈز راجستر ناروغانو ته درمل ورکوي تر څو د دوی مدافعتی نظام قوي سي، خو دا یو لاعلاج ناروغي ګڼل کیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپښنې په ټول افغانستان کې اوري. زیرک قفل څنګه قفل دی؟ ل اسمت څاروان اور
د اپل او ګوګل کمپنیو پخوانیو انجینرانو د څلور کاله کار او څېړنې په پایله کې د اتو په نوم زیرک یا سمارت قلف جوړ کړ. دا قلف هغو ځایونو ته چې خلک ورته ډېر تګ راتګ کوي زیات پکاري شي. په دې قلف کې نه له کلي یا کنجي کار اخیستل کېږي او نه هم نمرې لري. اتو قلف ډېر خوندي دی او د زیات فشار په وړاندې مقاومت لري. په دغه قلف کې له داسې کلک پولاده کار اخیستل شوی چې زنګ یې نه وهي او حتی که تر زر ځلې زیات سخت او غیر عادي فشار پرې راوړل شي او تر دوه نیم لکه وارې زیات بند او پرانستل شي له کار نه لویشي. دا قلف یوازې د موبایل ټلیفون د وای فای له لارې د یوه تنظیم شوي کوډ په وسیله خلاصیږي. د دغه قلف یو بل شی ګڼه دار چې د دنیا له هر ګوټه چې وغواړي بندیدای یا پرانستل کېدای شي. د اتو قلف جوړونکي وایي په دې قلف کې د کودونو له یو پرمختللي سیستم کار اخیستل شوی چې په منظم ډول اپډیټ کیږي څو د هکرانو د حملو مخه ونیسي. دا قلفونه به د سش کال په منی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه به $609 وي. د دې لپاره چې دغه قلف سیستم پیچلی دی باید د متخصصانو له لوري نصب او فعال شي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
حیات الله ام د کورنال له ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اذنکو ته سلامونه وړاندې کوم او بعد سلام حقوق بشر ته پیغام داده کو دوی واقع منصفانه عدالت کوي. نو دغه تش په نامه بخاني مجاهدین چې هدف یې صرف اقتصاد او اقتدار و، په خواوی د انسانانو یعنی ککرۍ په خاورو منډلې، خو د انسانانو غوږونه خوري. هله مې داده چې د دغسې اشخاصو په وړاندې ضروری او ټینګ اقدام وکړي. وسلام.
سر احمد کندهار ولایت څخه د افغانستان د ټولو شریفو خلکو څخه پیل کوم چې نور د جنګ پیډیا خپل افغان امتیاز د خپل سره دای شي ځکه چې جنګ ګټه نه پیدا جنګ د پدې جنګ د خپل دامن نه قرباني کوي. مونږ نه خیر شي.
زه د ننګرهار ولایت د ساره کې خلجو دی له سالي څخه انور دغه پیغام ترتما دلتا د راغو د سچي په نامو یو کلینیک دا دی له سالي څنګه سره پاره کې څنګه ډاکټرانو 10 بجې 11 بجې د تکوټ ته ځي سار په نه هو مهمو باندې راځي په یو لسو لسو په دو لسو د تکو روته دي چې یو ډاکټر عمل ته نه وي او نو کریوالم نه وي او ورته څه دای چې تغذی مواد کورو ته وړي ډاکټران خپل په خپل بچانو په کورو کې وو کور کې خودي او دوا راخلی بریو میاسو دوا راغلی والله سره د ورستا غ دوا ټوله نه واغې ټوله خرچه کړې و دا باید د دې پښتنه وشي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدي. د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکارۍ د میثاق په نوم یو پروسه تیرونې پیل کړه. په دې میثاق کې 200 داسې معیارونه ټاکل شوي دي چې هغه باید تطبیق شي. نن د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د همدې میثاق د همکارۍ مسله څېړل کېږي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون لارې برخه واخلئ، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او په دې میثاق باندې ځان پوه کړئ چې دا میثاق په مشخص ډول کوم شان لري او دغه معیارونه چې دومره زیات دي دا کوم معیارونه دي؟
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجی او دیرش دقیقه لند خبرونه. د افغانستان روغتیا وزارت وایي د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام سمان پور جمعه د پرونی برید د مرجوب لشمیره زیاته شوې ده او تلفات شلو ته رسیدلی دي او په دې پیښه کې تر 30 زیات ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان په کابل کې د امام سمان پور جمعه حمله جنگي جنایت بللی دی. د پاکستان د وګړو شمیر په وروستیو 2 لسیزو کې 200 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا د پاکستان د نفوس د شمیرنې ادارې د وروستۍ سرشمیرنې ابتدایي پایلې دي چې پرون یې اعلان وشو. شمالي کوریا نن د لنډ واټن یو شمیر توغندي وازمویل. دا توغندي د جاپان د سمندرګي لور ته وتوغول. په پاسفیک کې امریکایي ځواکونه وایي چې د لنډ واټن درې توغندي کشف کړي دي چې یا د ویشتلو پر مهال او یا هم وروسته له لنډ واټنه چاودلی دي. د بلجیم چارواکي وایي یو سړی په بروکسل کې وروسته تر هغه وویشتل شو چې دوه پوځیان پر چاقو ټپیان کړل. بل لور ته پرون ناوخته په لندن کې وطن د بکینګم ماڼۍ بهر پر دوو پولیسو پر چاقو حمله وکړه. د بریتانیا پولیس وایي چې دا برید کوونکی نیول شوی دی. په حمله کې پولیس افسران برسیرن ټپیان شوي دي او هغوی د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د امریکا د متحد ایالتونو تکساس ایالت د هاروي په نوم توپان سره مخامخ کېدو ته تیاری نیسي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې هاروي به شای په تیره یوه لسیزه کې د امریکا پر خاوره تر ټولو شدید توپان وي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سوالګرو ماشومانو په اړه اورېدلی شئ. په دې اړه تحقیق شوی دی. دغه سوالګر ماشومان څوک دي؟ څرنګه پیسې ټولوي؟ په مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل تاسو دا پروګرام واورئ، د ګوړې اچار اونیس تفریحي پروګرام لرو.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او خوښ لره. خدای مو د ظالم له ظلمه او د جاسوس له جاسوسۍ نه وساته، ځکه بخوا به ویل چې خدای مو دې د ناحق له تهمته وساتي. او اوس خو نو دغه تهمتونه هم دوی لګوي. د خپرونې په پیل کې مو د خپلواکۍ اخیستلو او کلیزې د لمانځلو یو محفل ته بیایو چې واورې د هیواد لوی چارواکي او مسؤولې سټې په محفل کې څه تبصرې کوي. او دا څومره ګڼه ګوڼه ده چې رسمي مراسم په څه وخت پیلېږي؟ که نه وي تر هغو به هغو وکیلانو وزیرانو ته غوږ ونیسم چې څه وایي. د خپلواکۍ اخیستلو ورځ ده، حتمان به د هیواد په تیر تاریخ غږیږي. همدلته به ورته کینم، خبرې اورېدلی شم.
د لور ترجمې دې وکړه که نه؟ موږ خو یې در ونه غوښتلو.
ډېر وبخئ، ډېر کسان مو نه راغوښتي. زره باندې قرض دي وي، حتمان یې بل ځل جبرانوم.
نه نه، داسې خو دې نه پرېږدو. یو کار خو به در باندې کوو که څنګه وزیر صاحبې؟
او په دوبۍ کې به میلمستیا راکوي.
سمه ده، تاسې ورځ وټاکئ، میلمستیا مو په ما، خو په دا یوه شرط چې میلمستیا به په برج عرب کې نه غواړئ.
ځه هلته به بیا زه میلمستیا درکم. څو ورځې وروسته مې د زوی واده دی. زړه مې دی چې په برج عرب کې یې مراسم ونیسم.
اوس موږ ته ځان راشئ.
وزیر صاحب، که دا کار وکړئ نو ډېر خوند به وکړي.
وکیلې صاحبې، ته خو به هم راځې؟
نه نه، زه دغو نه په سویه ودونو ته نه ځم. د ما د دغه خړ پړ کابل جان ودونه خوښیږي.
ډیره ښه خبره ده.
ما خو ګمان کوو چې دوی به د خپلواکۍ په مراسمو کې د هیواد په تاریخ او راتلونکي غږیږي. دوی خو لګیا دي په ترجمې او شاوشاش خبرې کوي. ته ودرې چې نور څه وایي.
موینې صاحبې، ته څنګه کوې؟ راځې که نه؟
که مې کار نه درلوده حتما درځم، ځکه په دې ورځو کې مې د زوی سنتي ده او ښایي په استانبول کې مراسم ونیسو، ځکه چې دا مې وروستی زوی دی.
د نورو زامونو دې چیرته نیولي وو؟
مشر خو مې په کلي کې و، د کلي ډم لږ ډول پې ووهه او دا نور مې په کابل کې وشول، خو مراسم مې پې ونه نیوه.
ولی
څو دروغ به درته ووایم، هغه وخت پلار بیکار و او زه د کودکستان معلمه وم، نو دومره پیسې مو نه درلودې چې مراسم یې ونیسو.
آرام خورې، اوس چې نو دا پیسې د کمه کړې.
موین صاحبې، نام خدا ډېرې ښکلې جامې دې جوړې کړې دي.
مننه، سترګې دې ښایسته دي.
دوی خو همدا خبرې سره کوي. ور به شم چې هغه نارینه وکیلان او وزیران څه سره وایي. هغوی به حتما د خپلواکۍ او هیواد په باره کې غږیږي. دغلته به ورته کینم چې غږ یې سم اورم.
وکیل صاحب، زوی خو مې د درته مقرر کړ، مبارک دی وي.
تشکر وزیر صاحب، تشکر. راته وی ویل خو لږ پام دی وي، ورسره ګوره چې ډېر تنبله لګ دی.
بېغامه اوسه، په دو میاشتو کې به تر د لیوه جوړ کړم. لیوه
زما دې هم غم خوړلی. ښه ډېر کمپین مې درته کړی دی، په اکثریت سره له خیره کامیابېږي.
وکیل صاحب، بانکي حساب ته مې د هغه امانت هم در ولېږه.
هو، میسج راغلی و. مننه، مننه.
وزیر صاحب، د مام دی اوخی تروزه دی که لږ ښه ځای کې مقرر کړي.
په سترګو وکیل صاحب، همدا پرون مو بستونه اعلان کړي دي چې هر یوې خوښي ورته وبینیسو.
د هغه په خوښه پسې مه ګرځه، هغه په څه نه پوهیږي. اقتصاد یې ښه نه دی، لږ اقتصادي ځای کې مقرر کړه صاحب.
سمه ده، زه به له ادارې رئیس نه پوښتنه وکړم چې په کوم بس کې پیسې ډېرې دي، هماغه بس ته به یې انشاءالله ورکړم.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب. زه موږ به دې هم خوشي نه پرېږدو.
مننه وکیل صاحب، ډېر شریف خلک یاستئ، ډېره زیاته مننه.
ته خپله شریف سړی وزیر صاحب، انشاءالله په پټو سترګو کامیابیږي.
زه به هغه د اخوا دې خوا چارو وزیر صاحب ته ورشم. یو وراره مې درې میاشتې وروسته له دارالمعلمین خلاصیږي، چې چیرته یو ښه ریاست ورته وساتي.
هسې د خپلواکۍ د ورځې مراسم پلمه کړي دي، دوی خو خپله سوداګري کوي.
اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسید. بے خبر آجانس خبر را کوي چې سکال د سیاست په گرداب کې ډیر زیات سیاست مداران او سیاستګران او سیاست بازان او سیاست دانان او سیاست منان ډوب شول او پاتې نوري هم د ډوبېدو په حال کې دي. خبر زیاتوي چې د هیواد د سیاست له گردابه سم د برمودا مثلث گرداب جوړ شوی چې څوک یې خوا کې هم تیر شي نو ورکش کړی وي او بیا یې مړی ژوندی نه پیدا کیږي. د سیاست د چارو ماهرین باور لري که څوک غواړي چې ځان په خپلو لاسونو ډوب کړي نو د سیاست میدان ته دي شي، چې لکه د نورو سیاستګرو د تیښتې لار ترې ورکه شي او بیا کله هم ترې جوړ ځان راونه شي ایستلی. په خبر کې دا نه دي ویل شوي چې په دغه خطرناک ګرداب دا اوبه چا ورخوشي کړي دي.
اوس دا هم واوري.
رشوت خوره چې اوزی په لارا، ګوتې بشماری وینا کرارا. دا ټول عالم یې کړو کردارا، د خدای دی ګناهکارا. او مړې کړم مړې کړم اسا ګران کار به درته کړي ګران ګران درته به جوړ کار کاندي وران وران آسان کار به درته کړي ګران ګران درته به جوړ کار کاندي وران وران بانائی داوی چینیا ما اوزگارا دخدای دی گناہ کارا اوف مڑی کڑما مڑی کڑما سرگی وگی جیبو نا لوئی لوئی رنگی دمڑی کورو نا لوئی لوئی سرگی وگی جیبو نا لوئی لوئی رنگی دمڑی کورو نا لوئی لوئی واڑی ڈالر او یا کلدارا دخرائی دی گناہ کارا اوف مڑ اکڑما مڑ اکڑما رشوت خور چی اوزی پلارا گوتی بشماری وینا کرارا رشوت خور چی اوزی پلارا گوتی بشماری وینا کرارا دا ٹول عالم اکڑو کردارا دخرائی دی گناہ کارا اوپ مڑ اکڑما مڑ اکڑما غاٹ دی لکھ لیوان لیوان مخلوق ودویتا واڑا حیران حیران وڑک غاٹ دی لکھ لیوان لیوان مخلوق ودویتا واڑا حیران حیران رشوت بشمیری پا دفتر کے پکا لارا دخدائی دی گناہ کارا اوف مڑے کڑما مڑے کڑما
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر برای افغانپور ګلزاد ستاره امینی سپوږمۍ حسین حکمت حیا اوریاخیل او رڼا هوتک کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلور بجو د اړیکو شمېره 0999 40 15 40 0992 225 55
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه دوستانو سلامونه می اومنی
لاس شل پنځوس سلار اونې شل کټو
دیو ماشوم خبری مو واوریدی چې ویلې د مجبوریت لمخ سوال تلاسوک دی خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په راپور کې ویل شوی چې ډیری سوالګر ماشومان په مافي کړې پورې تړلې دي نن په همدې اکل غږیږو زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي قدرمنو دوستانو ماشوم د لوی خدای هغه سپیڅلی هدیه ده چې بنده ته د لورینې لمخې ورکوي دا بیا په مور او پلار پورې اړه لري چې د خپلو بچو څه ډول ساتنه او پالنه کوي دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د هر چا حق او حقوق معلوم او مایندې لکه څنګه چې مور او پلار پر اولاد حق لري همداسې اولاد هم پر مور او پلار حق لري چې ډوډۍ ورته پیدا کړي او نورو ضروري اړتیاو ته ورسیږي خو له بده مرغه یو شمېر کورنۍ خپل واړه ماشومان دې ته هڅوي چې له کوره بهر سوال یا ګدایي وکړي کله چې د دې کار علت ورنه وپوښتل شي، فقر او نیستي بهانه کوي. حال دا چې د فقر او غربت درون بار د ماشوم تنکۍ وږې نشي وړی. عام خلک وایي چې نور په لارو او کوڅو کې له ګدایګرو ماشومانو څخه پوزې ته راغلي، د دې لپاره پیسې نه ورکوي چې وایي بیا یې ټول عمر ګدایي یو ډول عادت ګرځي، خو ځینې یې بیا د زړه خوږي له وجې لاس نیسي او تر خپل توانه مرسته ورسره کوي.
ملک بادام ابراهیم خیل: زه اول زیات وخت د ګدایګرو ماشومانو ته چې ورکوم نه چې راسره مې ځکه دا تشویقیږي، بیا د دې وایندار ډېره خرابه راځي. ښار کې دومره ډېر دي چاره پر لار باندې دی ګلی ګلی مخته دی خجی اته اوس د خجی پیدا شوی دی ماته د افغانستان مخای په سرکو باندې ما شومانه چوی
بخت مونږ د ګروال متقاعد دا ګلایګه چې زوینه ما خصوصا لواله صغیران دا چې زینم یا کم معلول معیوب دا چې زفت ډیر چې اورېګه ما پانتو سه خو جرأت ونه شم کړم ګیره ما کنه اته شول ګونه پورې چې دا په جیب کې کوشش کوم چې دا ته ورکم خپل بچی نه پیا دیږي چې دا هم پلار بلری مور بلری دا شه راوته دی د پناش
موږ په کابل کې له دوه تنو سوالګرو ماشومانو سره غږېدلی یو، ورته غوږ شئ.
مکتب نه ځم، سبق ته ځم.
سبق ته ځي؟ کور کې څوک دي تاسې بل؟ کور کې څوک دي؟
پلار مې، مور دي، خور.
ته ولې ګدای په سره لیږي؟
مجبورې کړه.
څه مجبورې یې؟
غریب یو.
د خلک به سره کوم زیات سره کوي؟
ما کوم ده نشته.
وای مافکا، پیسې خلک درکوي؟
اگر سره درکوي او اگر نه درکوي.
څورپي درکې؟
لا شل پنځوس سلر ارشل
اره بس څورپي ته خلکو نه اخلي
سلو په اونې شل کټو
شابه د څه کې
کور ته ترکاری و پیسو
ترکاری ته اخلي کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي
یو ورون مې اشتغال ده هغه لمزه کې خرڅي
او شپې نه وخت سي مازیګری داري ګنه چې تیار سي
نه ولې داري
کورتم بیا تنه بیت دی لار دی لیدلې ده
او بل ماما زو میشته کاکا زو میشته
سوال کیغم دا پیسې ته ټولې کنه خلکو نه سوال کوي دا پیسې به څه کوي
دا پیسې مور پلار ته ورکو
مور پلار دې کار کوي
پلار مې کار کوي کراچی باندې کوي
مور دې څه کار کوي
مور میچ
مور دې په کور کې حیاتی دا کارونه نه کوي
نه
مکتب ویلې ده
نه
فلور دی ویلای
نه
فلور دی غیر لدینه کراچیوانی کی په کور کې چلان څنګه دا کوم عمل لري موتات شیدا
چار سوې
د تاسو مخ کې
او
نو دی چار سو روپې دی فلور لکومه کی
کراچیوانی چې کوي 500 روپې چار سو تور کی
د سی برسوي چې لتا نه دی ګدای روپې واخلي په خپل چار سو ور کی
زخه مې مور تور کوم زخه مې پرارت نور
د علم اکاډمۍ غړی عزیز ګل ساپای بیا جنگ او جګړې د دې سبب ولي چې ورځ تر بلې سوالګر ماشومان ډیریږي. هغه وایي کله چې د یوې کورنۍ ډوډۍ ګټونکی مړ شي نو هر څوک خپله او پټۍ نه لري چې اصل ورنه واخلي او وی خوري.
د دې عمده عامل چې دی جنگ او ناامني ده. هر ورځ موږ حد اوسط 200 ځوانان د لاس ورکو قطع نظر دي نه چې په کوم طرف کې دی، خو افغانان دي او د دې سیمې اوسیدونکي دي چې هر څوک په هر نوم دی هغه وژل کیږي او موږ د لاس ورکو او د هر یو ځوان را یو فامیل تړل د شغه کومه هغه وسط حساب کو 15 کسه نو دغه 15 کسه د ژوند تیرول د پرباي دی وسيله ولري ټول کسند د زمينه نه برابرېږي چې هغه د پول پټي ولري یا د وظیفه پیدا کی نو تبي خبره ده د ژوند د تیرول د پر هغه هر وسيله تلس اچي اسان ترين وسيله هم دغه ده چې په خار کې د خلکو نه سوال کوي دا ډیره لویه بدبختی ده. د دین ورسته چې هغه قدرتمن شل لګي زور پیدا ک زوان ش پټولنه کې دغه ش هغه به نور ستونزم بيخي
د سوالګر مشمانو پاک خلک بیل بیل نظریات لري لزینو څخه دایلت اورک دی چې دوی اول سوال کوي پرښتیا مجبور دي کدی هواد دښمنان په خپل ګټه کاروي. د لغمان اوسونکو برهان نیازی وایي چې دولتي مسول کسان دي پرښتیا به وزلی سوالګر مشمن معلوم کړي بیا هر وګړی تر خپل توانه مرسته وسره کوي.
اول د دې سوال عوامل ایلتونه په ګوتو شي چې آیا د اړتیا د ضرورت او اړتیا په اساس باندې دې سوال کوي او که آیا د افغانستان به دروازې دغه کور دی او هر څه په کې ګران نوځي چې دین استخباراتي استفاده سو کوي دین بل نوې استفاده کوي دین بد امنیو لپاره استفاده کوي دا اوس مونږ ته دې غنه لګيږي معلومات نه کوي دا سوال مونږ ته پیدا کوي نو حکومت اصلي مسؤلیت پدې کې لري او د حکومت د چتر لاندې باید سنور ټولنیز نهادونه تجاران دا باید بنسټونه او نهادونه جوړ کړي چې د دغو خلکو مشکلات وڅېړي، هغه کوم چې اختیار ته او ضرورت لري نو د هغو لارو نه دې مشکلات باید دغسې ده حل سي. که څوک له دې نه سیاسي ناوړه ګټه اخلي بیا نه شي اخیستلی، مخه یې نیول کېږي، ځکه وقایه د تداوی نه مخکې بهتره ده. باید حکومت د دې وقایه وکړي. په اسلام کې عام صدقات هغه شوي دي چې عام صدقات باید ورکړی سي، غیر له فرضي صدقات ځینې. خدا یو منظم نهادونو ته ضرورت لري، او دا نهادونه او دا بنسټونه باید د چاته چتر لاندې وي، حکومت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر سر پلستې لاندې، بیا به دغه پرابلم او مشکل به حلیږي.
رازو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته دوی وایي چې ډېره هڅه یې کړې چې د ماشومانو حقوق خوندي شي، خو بیا هم لیدل کېږي چې له ماشومانو سره هغه څه کېږي چې باید ونه شي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له غړي حنیفه ګیروال څخه نورې خبرې اورو.
بشري حقونو په اساس باندې هر کوچنی حق لري چې د تعلیم تربیې له حق نه مساعد شي، او ټول هغه ابتدایي اساسي او بشري حقونه چې په اساسي قانون کې هغه تضمین شوي دي باید له هغو ټولو نه برخوردار سي. اما بدبختانه باید ووایو چې زموږ جامعه کې فقر حاکم ده. بعضې فامیلونه خپل اولادونه د دې لپاره چې یو ګلو ډوډۍ دوی ته پیدا کړي معمولا ګدایي ته لیږي یا شاقه کارو ته یې مخته کوي، چې دا له بشري حقونو سره په پوره توګه په تضاد کې قرار لري. او باید بدبختانه ووایو چې بعضې مافیاوې زموږ په جامعه کې حاکم دي، چې هغه د دې سبب ګرځي چې معمولا موږ خپله یو تحقیق کول په دې باره کې چې هغلته ماشومان سال لمالې په موټرو کې راوړل کېږي، په چارایانو کې کته کېږي، بیا د شپې بېرته راځي هغه وړل کېږي، یعنی یو تجارت ده، ماشومانو باندې تجارت کوي. نو کمیسیون همیشه کوشش کوي چې په دولت باندې فشار راوړي چې دغه مافیا شناسایی کې او هغه له منځه یوسي، او ماشومانو ته د خپل د اساسي حقونو د برخه کېدو زمینه مساعد. کمیسیون یو اجرایي نهاد نه ده، بلکې یو نظارتي نهاد ده. موږ خپل پیشنهادونه همیشه په خپلو ګزارشونو کې تهیه کوو او هغه دولت ته وړاندې کوو، او بیا کوشش کوو چې انشاءالله دولت په حکومت باندې عمل وکړي.
کورنیو ته د کار کولو زمینه برابرول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلیت دی. که چیرې دوی د سوالګرو ماشومانو د کور غړو ته کار پیدا کړي، نو تر یو حده به سوالګر ماشومان کم شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مشاور عبدالفتاح احمد زای گدایګر په څلورو برخو ویشي.
لومړی قدم کې هغه واقعي سوالګر دي چې هغوی واقعا هم ضرورت دی تر دې چې یو مړی ډوډۍ خپل ځان او خپل کورنۍ ته پیدا کړي، یعنی هغه واقعي سوالګر دي. یو هم د هغه موسمي سوالګر دي چې په شکل د موسم د تغییر کې یو سیمه بل سیمه هغه ولایتونو ته ځي. بل هم هغه حرفوي سوالګر دي چې هغوی ته داسې ویلی سم چې لکه په شکل د میراثي ورته پاتې ده، چې یعنې دوی که ولو څومره پیسې هم ولري ډېر زیات خوند اخلي له دې نه چې د سړک په غاړه ودرېږي او له خلکو نه سوال وکړي یو څو روپۍ پیدا. څلورمه کټګوري د موږ ته دسه مهمه او ډېره دسه جالبه کټګوري دسه هغه مافیایي ده. تاسو په تېرو میاشتو کې شاهدان دیدی وي چې کله به په یو سیمه کې روان وي د دسه ښځینه او نارینه و شاهدان وي چې په سرکونو غاړې کې به ولاړ وو او په مختلفو ژبو به دوی خبرې کولې، او دغه رقم اوس یو څه کم شوی ده.
احمد زای برته وایي کله چې دوی ګدایګر له ښار او بازار څخه ټولوي بیا کومې مرستې ورسره کوي؟
که دوی کله نیسو نو دوی ته ځانګړی یو مرکز په نظر کې نیول سره د دې مرکز څخه دوی انتقالېږي، او په دې مرکز کې په ظرف د یوې اونۍ کې دوی اما کومې کټګوریان دوی باید وپېژندل سي او اما مشخصې کټګوري ته باید دوی ولېږل سي. موږ د دې له کورنۍ سره بیا مرستې کوو تر څو پرې دوی کورنۍ حمایه کړو، او تر څنګ د دوی لپاره موږ فني او حرفوي زده کړې ورکوو. هره برخه کې چې د دوی مینه وي هغه ورته ورکول کېږي تر څو دوی په راتلونکي کې بیا اړ دې ته نه شي چې لاړ شي په بازار د کار کې دوی لاس ولګري ته وغځوي. موږ شاوخوا او چتله شپږ زره کورنۍ سره په بلخ ولایت کې چې موږ شروع دي پروسې په بلخ ولایت کې، یعنی په ټوله کې موږ دوی کورنۍ حمایه کوو. دوی کوم پلان یا طرح په خپل ذهن کې لري په سیمه کې دوی ژوند کوي، خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار جوړ کړي، په هغه اساس موږ دوی ته مالی بجټ ورکوو. دوی وکړي خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، ماشومان نه پېدې سوالګري ته مخ ویسي. واقعي سوالګران واقعا هم هغه ضرورت یو مرستې ته لري که موږ دغه مرستې هغوی ته ورسو هغوی موږ سره مټ راکړي.
احمد زای له ټول بیوزلو کورنیو څخه غواړي چې
زموږ د نن ورځې دغه ماشومان د راتلونکي زموږ مشران او زموږ چارواکي دي. زما پیغام د دوی مور او پلار ته دا ده چې دوی د کوښښ دي چې خپل ماشومان په ښه لاره وروزي، ښې لارې ته سوق کړي، نه دا چې هغوی بدو لارو ته لاړ شي، نه دا چې دوی مخالفو ګروپونو سره یوځای شي، نه دا چې دوی په داسې کړنو لاس پورې کړي. ولو که دوی یو ضرورت ته ډېر اشد ضرورت ورته لري، که دوی یعنې واقعا اړمن دي ته دي چې یو کار غواړي ځان ته پیدا کړي یا هم کومه ښه طرحه لري، زما له دوی نه غوښتنه ده چې دوی د کار ټولنیزو چارو وزارت ته مراجعه وکړي. کې دوی د خپل طرح له موږ سره شریک کړي چې موږ دوی سره ان شاء الله خپل کومې مرستې سپر زر کړو او هغه مرستې به دوی سره ترسره کړو تر څو دوی وتوانېږي خپل ځان حمایه کړي او خپل ماشومان له هغه منفي حالت نه سره مخامخ دي لږ نه خلاصون پیدا کړي.
د بشري حقونو د خپل واکو مسن غړي ګیروال عبدکار او ټولنیزو چارو مشاور احمد زی ویل چې په سوالګرو ماشومانو کې یو شمېر په مافیایي کړیو پورې تړلې دي، نو ځکه موږ غوښتل چې له امنیتي مسؤولو کسانو سره هم د موضوع شریکه کړو، خو له ډېرو هڅو سره سره په دې ونتوانېدو چې له هغو سره خبرې وکړو. درنو دوستانو، په خبرونه کې مو اوریدل چې گدایي یا سوال کول کپاره دفي ماشوم پر رواني او فزیکی لحاظ داسې ځپي چې بیا په راتلونکي کې نه ځان نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد لګیږي، نو ځکه پکار ده چې خپله په ځان ډیر فشار راولو خو بچي گدایي ته ونه باسو. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
شوم رو سوا تا پیاری
بجڑا زخمی بتر سو گردم بجڑا زخمی کاری شوم رسوا کا یاری آخر بجڑا را باندھے وسوت مائن بجڑا زخمی کاری شوم رسوا کا یاری آخر بجڑا باندھے وسوت مائن بجڑا نکھاری شوم رسوا کا میاری تو اس طرح کماری سکم نال داری سجڑا سکم نکھاری شوم رسوا کا میاری